سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان اعلان وکړ هغه امریکایي پوځیانو ته چې کال مخکې د افغانستان د تخلیف عملیاتو کې ښکېل و د وړتیا نښان یا معادل ورکوي. دا خبره بیګانه وخت د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن په حواله په یو بیان کې راغلې ده. په اصل کې ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د تخلیه د عملیاتو د دوو اونیو د څېړلو غوښتنه کړې او امر یې کړې هر چا چې وړتیا ښودلې وي ودې ستایل شي. د امریکا د پوځیانو وروستۍ ډلګۍ او د ناټو د نورو هیوادونو په همکارۍ د 2021 کال د اګست له 15 تر 30 پورې د کابل له هوایي ډګره لسګونه زره کسان وویستل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې روان 2022 کال د سختو اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 300 زیات کسان یې اغیزمن کړي دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې له ځپل شوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړي دي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نن په کابل کې په یو ناسته کې چې د بهرنیو سازمانونو استازو هم پکې ګډون کړی و د افغانستان له سیلاب ځپلو او د نورو طبي پیښو له زیانمنو خلکو سره د مرستو غوښتنه وکړله. روسیې پر دغه هیواد د لویدیز له لوري د بندیزونو په ځواب کې د کاناډا پر 1500 نورو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول. دغه چارواکي به اجازه ونه لري چې د روسیې خاورې ته داخل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل دغه اقدام د روسیې پر ادباو د اوتاوا لخوا د لګول شوو بندیزو په ځواب کې کړی. د وزارت همدارنګه ویلي د روسیې د عدلي وزارت د کاناډا د درې غیر دولتي سازمانونه هم د نامطلوبو سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. تیره اونۍ کاناډا پر اوکراین د موسکو د یرغل په خاطر پر نورو شپږویشتو په بکنې سره دوه شپېتو روسي اتباعو او یوې دفاعي کمپنۍ بندیزونه ولګول. او نن د کرکټ په آسیا جام کې د بنګلاديش او سریلانکا ټیمونه لوبېږي. د دې لوبې ګټونکی به د څلورو غوره پړاو یا سوپر فور ته ووځي او بایلونکی له مخکې تک پاتې کېږي ځکه دواړه ټیمونو خپلې لومړۍ لوبې په افغانستان بایللې دي. د آسیا جام تېره شنبه د افغانستان، هند، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ ترمنځ پیل شو. تر دې دمه له بي ګروپ افغانستان او له اي ګروپ هند څلورو غوره پړاو یا سوپر فور ته لار پیدا کړي. د څلورو غوره پړاو په لړ کې به یو وار بیا څلور ټیمونه سره لوبې کوي او د سر دوه به پای لوبې ته وځي. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس به ورشو د پروګرام د مطالب معرفي ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هدف له بهر نه په دغه هیواد څارنه شته.
که تاسو افغانستان ته وګورئ نو په دې هېواد کې ګڼ ترهګریز ګواښونه شته. له همدې امله موږ له لرې واټن څخه عملیاتو وړتیا فعاله ساتلې.
په دې اړه هم تاسو ته یو ریپورت لرو چې پاکستانی چارواکو هیله ښودلې ده چې له افغانستانه د سابو او نورو میوجاتو په وارداتو کې هڅې وشي.
افغانستان کې سیلابونه راغلي دي ولې بیا هم زموږ د سابو او میوو بازارونه انشاءالله ډک دي.
په پاکستان کې چې میلیونونه خلک سیلابونو ځپلې دي اوس روغتیا پالان د ساري ناروغیو د ډېرېدو اندېښنه ښیي.
د سیلاب د وجې مختلف بیماریانو د خورېدو یو خطره ده. 50 لکه نه والا ته لکه خلک دا پرېډکټ کېږي د مطالب د پیشنګوي کېږي چېرې دا به مختلف بیماریانو کې سیلاب د وجې متاثره کېږي.
په کندوز کې د اسبګیو کاروباریان وایي ډېر خلک اوس له بګیو کار نه اخلي.
وختم کې جوړولې اوس مزه نه سده، هغه مزه نه سده.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلی رازو. اول مطلب ته د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هدف له بهر نه پر دغه هیواد څارنه شته. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جنرال پاترایډر د چهارشنبه په شپه ناوخته رسنیو ته وویل چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې فعالیتونه زیات کړي، خو دوی څاري او پر وخت به ځواب ووایي. د طالبانو حکومت وایي د تیر پرتلې تراګري ډلې په ځانګړې توګه داعش ځپلې او چاته به په دغه هیواد کې د تراګري په هدف تحرکاتو ته اجازه ورنکړي. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د واسټوک 2022 په نوم د پوځي مانورې د روسیې د لری ختیځ او جاپان د سمندر په بیلا بیلو ځایونو کې ترسره.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې لا هم افغانستان کې د تراکري ګن ګواښونه موجود دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي پټ رایډر چې د چهارشنبه په شپه ناوخته د اگست په 13 نیټه په یو خبري ناسته کې خبرې کولې، په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څنګه فعالیتونو ته په اشاره سره وویل چې دوی له بهاره یا لری واټن څخه د هیواد تر جدي څار لاندې لري.
که تاسو افغانستان ته وګورئ نو په دې هیواد کې ګڼ ترهګریز ګواښونه شته. زموږ اوسنۍ ارزونه دا ده چې د بهرني پلان او افغانستان د بهرنیو عملیاتو له اړخه زما په نظر موږ په یو خوندي وضعیت کې یو. که څه هم اړتیا ده چې موږ باید هغه ځای تر نظر لاندې ولرو، نو له همدې امله موږ له لرې واټن څخه عملیاتو اړتیا فعاله ساتلې شو وکړی شو د اړتیا په صورت کې د ترهګریز عملیات وکړو. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه په سیر ډله شته چې ترهګریزو عملیاتو کولو لیوالتیا لري. موږ دوی څارو او پر وخت ځواب به ورکوو.
Respond against appropriately.
امریکا ورسله هغه په افغانستان کې د ترهګری د ګواښونو د موجودیت خبرو باندې ټینګار کوي چې د 3 جولای په 13 نیټه دغه هیواد پلازمینه کابل ښار شیرپور سیمه کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری هم پنهخه او ویوازه. بل خو تر دې شاوخوا یو میاشت وړاندې د دوه اونیو په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځنګړی توګه په کابل کې په عامه ځایونو او جماعتونو کې د داعش ډلې خراسان څنګه لولوري څو پر لپسې حمله ترسره شوې چې ګڼو عامو خلکو د طالبانو ځینو مشهورو دینی عالمانو ته یې مرګزوب دی واړولې. د امریکا د دفاع وزارت ویان ښاغلی رایډر دا هم وویل چې دوی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په هر وخت کې د هر هغه ترهګریز ګواښ پر وړاندې شي د امریکا اتباعو ته زیان رسوي د ځواب ویلو لپاره په بشپړه توګه اراده لري. خو د طالبانو د حکومت چارواکي د امریکا د اندېښنه ناسمه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا د دفاع وزارت د ویان د څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دوی به هیڅ ترهګری ډلې په ځانګړې توګه داعش ته په افغانستان کې د ترهګریزو تحرکاتو اجازه ورنکړي.
اوس خو جد داعش ډېر ځپل شوی د پرسر په نامري شکل ځینې نامردانه حرکات لري سره هم د ځپلو په حال کې دي. او امریکا چې کوم اندېښنه ښیي په داسې ډلو په مورد دا هم تر ډېره ځای پورې سم ځکه نه ده چې اوس افغانستان کښې ستاسري امنیت ته او نظام شته او امنیت ساتونکي شته او دغسې کړۍ نه پرېښودل کېږي چې هغه د افغانستان کې دلته یا تخریبي عمل ترسره کړي یا د خدای مکړه
تر دې وړاندې هم بیلابیلو امریکایي چارواکو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه وخت نا وخت اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې په دغه هیواد کې ترهګري ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
ازادي رادیو ته خوږیاست. پاکستان ویلي چې د ورستیو سیلابونو لامل په دغه واد کې د خوراکي موادو بای لوړې شوې، خو دوی هڅه کوي چې د دې ستونزې د حل په هدف له افغانستان سره د خوراکي موادو او تازه ترکارۍ د وارداتو په برخه کې یو هوکړه وکړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر تیره ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په دې برخه کې د افغانستان او ایران له حکومتونو سره یوې هوکړې ته نږدې شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې اړه څه نه وایي، خو د سوداګرۍ خونه وایي هڅه به وکړي چې یاد هیواد د سبو او تازه ترکاریو صادرات زیات کړي.
په داسې حال کې چې پاکستاني چارواکي له افغانستانه د سبو او خوراکي موادو د پلور په برخه کې له افغانستان سره یو قرارداد ته د نږدې کېدو خبره کوي، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي هڅه به وکړي دغه هیواد ته د خوراکي موادو د صادراتو کچه زیاته کړي. د دې خونې رئیس محمد یونس مومند ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د طالبان د حکومت او پاکستان ترمنځ د کومې کېدونکې هوکړې په اړه بې خبري وښودله، خو وایي ویل که څه هم په افغانستان کې سیلابونو د سبو او خوراکي موادو کروندې ځپلي، خو بیا هم خصوصي سکتور هڅه کوي چې برخه
کې د افغانستان صادرات زیات کړي. تاسو به تر معلومه چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي، ولې بیا هم زموږ د سبو او میوو بازارونه ان شاء الله ډک دي. په دې اړه خو درته اوسه پر کوم قرارداد نه دی شوی، ولې خپل صادرات چې زموږ پاکستان ته ادامه لري ان شاء الله کوشش کوو چې نور هم ډیر کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان حکومت ویلي د وروستیو ویجاړوونکو سیلابونو له امله د دې هیواد په بازارونو کې د میوو او تازه ترکاري بیې په بې ساري ډول لوړې شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې هیواد په بازارونو کې د یو کیلو تازه رومیانو بیه ان 300 روپیو ته رسیدلې ده. رومیان او پیاز د پاکستان په ډیری خوړو کې مهم رول لري او ښایي هره میاشت په زرګونو ټنه مصرف شي. د پاکستان حکومت ویلي چې د دې ستونزې د هواري لپاره څه کوي چې له افغانستان او ایران خوراکي مواد وارد کړي. د پاکستان سوداګری وزیر نوید قمر 13 ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې ویل چې له ایران او افغانستان څخه د سبو او میوو د وارداتو په اړه یو قرارداد تعقیب شوی او دا وړاندیز د کابینت تصویب ته استول شوی دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبان د حکومت د سوداګری او صنعت وزارت نظر هم ولرو، خو وایان د لژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې وروستیو سیلابونو د افغانستان د ځینو برخو ترڅنګ په پاکستان کې هم پراخه ویجاړي رامنځته کړي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ سیلابونه نه یوازې په دې هیواد کې له یو لسو ډېر کسان مړه کړل، بلکې د دغه هیواد د کرنې سکتور ته هم زیان اړولی دی. رویټرز د پاکستان د کرنې وزارت د چارواکو له قوله ویلي دي چې د سیلابونو له امله د کرنې سکتور ته د اوښتو زیانونه کره ارزونه نه ده شوې، خو په هغه هیواد کې باید د کورونو او بنسټونو د تاوان ارزښت په میلیاردونو ډالر وي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د سیلابونو له امله دغلته له 800,000 هکتاره ډېره کرنیز ځمکه زیانمنه شوې او په دې ځمکه کې ولاړ فصلونه له منځه تللي دي. تیره ورځ د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د دې هیواد له سیلاب ځپلو سیمونه د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل چې میوې او سابه نشته او د وریجو حاصلات هم له منځه تللي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
اوس په ورشو ننګرهار ته هلته ورزشکارانو د سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره یو درې ورځنی تورنمنت پیل کړی دی. بیلابیلې رشتې پهلوانی وشو رزمي لوبې په پام کې نیول شوي دي او تمه ده چې د پلورل شوو ټکټونو له لارې ټولې شوې پیسې په زیانمنو خلکو باندې وویشل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
لسیلاب ځپلو سره د مرستې په موخه د درې ورځنۍ ورزشي سیالۍ د اګست په 1 نیټه د جلال آباد ښار فوټبال لوبغالي کې پیل شوې. د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس عبدالسلام وزیروال د سیالۍ د پیل کېدو پر مهال رسنیو ته وویل په دې سیالیو کې بیلابیلو ورزشي لوبو ته ورځې ټاکل شوي او د ټکټونو په ذریعه راټولې شوې پیسې به په سیلاب ځپلو کورنیو وویشي. نوموړي وړاندې وویل
دلته ورزشي پروګرامونه دي، نن به د فوټبال او د والیبال لوبې تقریبا د سره څنګ کې نمایشات دي، نور هم په سبا بیا موږ د پهلوانۍ لوبې لرو له سهاره تر ماښامه او په بل سبا بیا د فری فایر سیالۍ دي او په منځ کې څنګ څنګ کې ورسره نمایشات دي. زموږ هدف له دې نه د سیلاب ځپلو سره مرسته ده. هغه هیوادوال چې زموږ په خارج کې اوسېږي هغوی کولی شي چې زموږ د دغې د ننګراري ځوانانو چې زموږ سره دلته فعاله دي خصوصي په توسط کولی شي دلته پیسې راولي ګیري ته اوس پاره دوی ټکټونه ور باندې والي او دلته زموږ د سیلاب ځپلو لپاره استفاده کی.
په دې کمپاین کې د رضاکار ځوانانو مشر عطاالله خوګیانی بیا د مرستو پر راټولولو او د ویش په پروسه کې د شفافیت ډاډ ورکوي.
موږ ورسته ډاډ ورکو چې ستاسو پیسې څومره موږ ته راځي، موږ د 500 والا، 100 والا، 500 والا او 100 والا څلور ډول ټکټونه برابر کړی او شفاف پروسه باندې ان شاء الله زموږ ټیم کار کوي. هڅه به وکړو چې سیلاب ځپلو ته ښه ډول مرسته راټولې کړو.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر زهیر شیرزاد وایي له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې په فار دا ډول کمپاینونه ترسره کړي وو او ښه نتیجه یې ورکړې وه.
د دې رسنۍ د لارې چې هر څوک اوري، که هغه نظامي وي، که هغه ملکي وي، که هغه عام وګړی وي، هر څوک وي، را دې شي له دې لوبو د خوند واخلي او دغه ټکټونو ته لپاره ټکټ دې وکړي. که څوک رسېدګې نه شي کولی چې منګرام دی او صرافي ده، د هغې لارې دې راولېږي روپۍ تر څو دغه یوازي خیر کی برخمن شټول.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس قاری نور محمد حنیف له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې په موخه د ځوانانو هڅې ستایي او په دې برخه کې د ولسی خلکو ونډه هم مهمه بولی.
موږ په دغه رقم ځوانانو په دغه رقم انسانو موږ باندې موږ ویاړ ور باندې فخر ور باندې او ټول ولس باندې زغت کوم نوار باندې چې دراسي دغه ټکټ واخلي تر څو زموږ او تاسو هغه هیوادوال چې په دغه سیلاب کې مطلب دې ته زیان رسیدلی، تکلیف رسیدلی دا پیسې هغه کور کورنۍ ته هغه ځلمون خلکو ته ورسیږي.
د ذکر ورده چې په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو لسګونه کسان مړه او زخمیان کړي، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي او لسګونه زره جریبه زراعتي ځمکې یې تخریب کړي دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
جلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
سویمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
وربش پاکستان ته هلته روغتیا پالان اندیښمن دي چې د سیلابونو له بېدو وروسته میلیونونه کسان د ناروغیو له خطر سره مخ دي. د سند او خیبر پښتونخوا ډاکټرانو د اګست په 1 د آزادې اروپا مشال لړۍ ته ویلي دوی ته وار له مخه د پوستکي او نسناستي ناروغان وربلل شوي دي. په پاکستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان له وروستیو سیلابونو څخه اغیزمن شوي دي او له ډلې 1200 کسان مړه شوي دي. په دې اړه له کراچۍ نیاز علی خان رپورٹ لري.
په دې لړ کې د اګست په 1 په کراچۍ کې د بیلابیلو ډاکټرانو اتحادیو په ګډه یو خبری کانفرنس کې وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو خلک ډیر په تیزۍ سره په ناروغ کېدو اخته شوي دي. د خبری غونډې په وخت پروفیسر ډاکټر عبدالله متقی وویل
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نہ صرف وبائی امراض پھوٹ سکتے
دی وایي چې سیلاب ځپلو سیمو کې نه یوازې وبائی مرضونه د خپرېدو خطر ده او را روانې 3 میاشتې د سیلاب پلو لپاره یو نوی امتحان دی. د سیلابونو له کبله په ناروغیو اخته شوو خلکو د درملنې لپاره ورته په راتلونکي 3 میاشتو کې د شاوخوا د 50 کروڑ روپو د دوایانو ته اړتیا لري او که اوس مهال د وبایي مرضونو مخنیوی ونه نیولی شو نو د دغه ناروغیو له کبله به د مړو شمیر هم ډیر لوړ شي. ډاکټر شکیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې یو غیر سرکاري تنظیم خدمت فاؤنڈیشن د صحت سانګې مشر دی نوموړي د اگست په 1 مشال ریډیو ته وویل
د سیلاب د وجه مختلف بیماریانو د خورېدو یو خطر ده. اندازې مطابق 50 لک نه والا 80 لک خلک دا پریډکټ کیږي د متعلق د پیشنګوي کیږي چېرې دا به مختلف بیماریانو کې د سیلاب د وجه متاثر کیږي. فی الحال په خیبر پښتونخوا سیمه کې هغه مونږ ډېر کیسونه داسې رپورټ کیږي کم بیماریانې اوس د یو بود وجه کیږي ثوابي سیما باندې د چرسدی په سیما د چترال پر لور دیره پر لور په سیما ټنګ دی خان کې جل د سرمن کین ډیزیزز ډیر زیات رپورت شوی دی. د سره سره د ګیسټرونټرایټس بیماریانی خې د فوډ پوایزنینګ مختلف کیمپس کې رپورت شوی دی
او بیا د سن په سیلاب ځپلو سیمو او خیمو کې اوسیدونکو په ګڼ شمیر کې نارینه او د میرمنو ترڅنګ ماشومان هم په ناروغیو اخته شوی دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
روسیې د دغه هیواد په ختیځ کې هغه پوځي تمرینات پیل کړي چې د چین ځواکونه هم پکې برخه لري. دا تمرینات په داسې وخت کې چې پر اوکراین د تیری له کبله د روسیې اړیکې له لویدیځ سره ترنګلې دي د بیجنګ او موسکو ترمنځ دفاعي اړیکو زیاتېدونکی نږدېوالی ښیي. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
د واسټوک 2022 په نوم د پوځي مانورۍ د روسیې د لرې ختیځ او جاپان د سمندر په بیلابیلو ځایونو کې ترسره کیږي. د روسیې د دفاع وزارت د یو بیان له مخې په دې پوځي تمریناتو کې تر 50 زرو زیات سرتیري 15 زره تسلیحاتي کنډکونه چې پکې 140 الوتکې او 60 جنګي بیړۍ هم شاملې دي برخه لري. دا تمرینات د سپتمبر په 1 پای ته رسیږي. په تمریناتو کې همدارنګه د هندوستان، منګولیا، نیکاراګوا، سوریې او د پخواني شوروي د 2 هیوادونو سرتیري هم برخه لري. هندوستان پر اوکراین د روسیې د پوځي تیری په اړه په بې طرفۍ ټینګار کړی وای چې دوی له لویدیځ او مسکو دواړو سره ښې اړیکې پالي. چین هم په اوکراین کې د روسیې د جګړې غندل رد کړی دي او د امریکا متحده ایالاتونو او ناټو یې ملامته کړې چې روسیه یې پاره ولې ده. چین همدارنګه پر روسیې د لویدیځ بندیزونه هم غندلي.
روسیه په بدل کې په هغه ترنګلتیا کې د چین سخت ننګه کړي چې تایوان ته د امریکا د استازو د جرګې د مشر نانسی پلوسی له وروستي سفر وروسته د چین او امریکا ترمنځ راپورته شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په وروستیو کې د اوکراین سره د امریکا ملاتړ او تایوان ته د پلوسی سفر یو بل سره تړلی بللی او تورې پورې کړی چې دا دواړه د نړیوالې بې ثباتۍ لپاره د ده په وینا د امریکا هڅې دي. خو د امریکا متحده ایالاتونه بیا روسیه او چین دواړه د خپلو ګاونډیو په ګواښلو او د هغوی مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ته په نادرناوي تورنوي. په ځانګړې توګه روسیه چې پر اوکراین څرګند پوځي تیری کړی او دا مهال پوځیان په اوکراین کې دننه له اوکراینیانو سره په جګړه بوخت دي.
ازادي رادیو ته غواګیسته دولس پګنې منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه ته مو بیا هم خراغلاست وایم. وربشو غزنی ته د غزنی اندړ ولسوالۍ په دا ورستیو کې سخت سیلاوي چپو وځپل. دغه سیلاوي چپو په د غزای کې د ځایي اوسیدونکو 2200 کورونه ونړول او دغه کورنۍ به سرپناه شوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دغه کم د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په چر دیوال سیمه کې د سیلاب خیریه بنسټ له لوري پرانستل شوی. د دغه بنسټ مشر سید احمد سیلاب وایي په دغه کم کې 200 کورنیو ته خیمې درولې او هغه یې پکې میشت کړي دي. ښاغلی سیلاب زیاتوي د خیمو تر څنګ یې له دغه 200 کورنیو سره د خپل وس مرستې هم کړي. په راتلونکي کې هم پلان لري چې د دغه بنسټ له لوري مرستې جاري وساتي. ښاغلی سیلاب له طالبانو حکومت او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه غواړي چې د اندړ ولسوالۍ له سیلاب ځپلو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ده په باور د دغه ولسوالۍ ولسونه سخت ځپل شوي او هیڅ ډول امکانات نه لري.
نن هر څه دوی د لاس څخه ورکړي. دوی نه د پروت لپاره بستره لري، نه د اغوستو دپاره کالي لري، نه د خوراک دپاره غذا لري، نه د تداوی دپاره پیسې لري. ټوله یو فقط په یوه جوړه کالو کې د خپل کور څخه وتلي دي. ډېر کسان موږ په داسې یو حالت کې ورغلو چې خپل کورو ته به ناست و ژړل بهیې ورته. وخت چې یو نارینه ژاړي دا خو ډېر دردونکي، ځورونکي او کړوونکي حالات دي.
ښاغلی سیلاب په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په دغه سیمه کې تر 2000 زیاتې کورنۍ په داسې حال کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله یې ژوند د اندېښنې وړ دی. بل لور ته بیا په دغه کم کې میشت خلک په ورکړل سوو خیمو خوښ دي، خو وایي نورې مرستې دې هم ورسره وسي. دوی وایي درې ورځې کېږي چې دغه کم ته راغلي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د اندړ ولسوالۍ د سیدوالو کلي اوسیدونکی عبدالغیاس د دغه کډوالو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په سیمه کې هر څه له لاسه ورکړي، هیڅ هم نه دي ورپاته، یوازې په یوه یوه جوړه کالو کې راوتلي دي.
موږ کورونه تباه شو دي، سیدوالو دي تېله خوا اوبه رالی ودا کومک را سره وکړه، خو مالونه مو تباه شو، کورونه مو تباه شو، خالي لوښی را کړی دي. دغه شی را کړی دی پرون، دغه د مرستو کومک را سره وکړه، دغه را سره وکړه.
دا دغه پندغالی د پرانیستي غونډې ته په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم ورغلي وو او ویناوی وکړي. د غزنی والی مولوی محمد اساق خونزاده وویل په دغه کیمپ کې اوس یوازې هغه کسان میشت شوي چې بیړنۍ سرپناه ته اړتیا لري، او په نږدې راتلونکي کې به ډیری نورې ځپل شوې کورنۍ هم ورته راوستل شي.
اوس به ورشو کندوز ته. د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې لام خلک لاس بګیو کار اخلي. دوه لسیزې وړاندې د هیواد په ډیرو ولایتو په ځانګړې توګه کندوز کې آس بګۍ د عملو نقل ښه وسیله بلل کېده، خو د موټرو او رکشاو په زیاتېدو سره اوس په کندوز کې آس بګۍ نه لیدل کېږي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
اته څلوېښت کلن نیاز محمد چې له دېرش کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګیوانی کوي وایي
پخوا به خلکو د ودونو په محفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنګارنګ ګلونو سینګار شوې وه او ناوې به پکې وړل کېده، او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله. خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 25 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د اسپګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره اسپګۍ کاروله.
اوس
خوا موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خوا چې موټران او رکشاوې نه وې خلکو بګۍ دربس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 25 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
25 کاله کېږي بګۍ ونې کوم، یو لایي کوټه هم تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې، آخر آینده به هم څنګه چل کېږي؟ وخت هم ښه جوړولی، اوس مزه نشته، دغه خا مزې نشته. ده
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
سم بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د آس بګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګیو څخه پخوا په پلازمېنه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، او د افغانستان مشهور سندرغاړي وحید صابری د لالا گا دیوان په نوم سندره هم ویلې ده. پخوا کلونو کې په کندز ښار کې آس بګۍ د حمل و نقل ښه وسیله بلل کېده، خو په دې وروستیو کلونو کې د موټرو او رکشاو زیاتېدو له امله اوس په کندز ښار کې د بګیو څرک نه لګېږي، ځکه ځای موټرو او رکشاو نیولی دی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
د پخوانی شوروي اتحاد رهبر میخائیل ګورباچوف مړی به د راتلونکي شنبه پر ورځ په موسکو کې خاورو ته سپارل کیږي. دا خبره رویټرز آژانس د روسیې د خبري آژانسو په حواله کړې. ګورباچوف د اګست پر 13 نیټه تر اوږدې ناروغۍ وروسته د 90 کلو په عمر په موسکو کې مړ شو. هغه د پخوانی شوروي اتحاد وروستی مشر و چې هم د ده په واکمنۍ کې مات شو او هم ورسره نړیواله سړه جګړه پای ته ورسېده. د نوموړي ژوند او کار ته په دې رپورټ کې کتنه شوې.
میخائیل ګورباچوف په 2000 د ګورباچوف جنت مستند فلم کې ظاهرا کمزوری خو په لوړه روحیه څرګند شو.
باید فلم جوړ کړو. په ځینو دلایلو باوري یم چې دا کار باید وشي او باید خراب نه کړل شي. وخت راشي چې بې سیکې کېشم.
په 1915 میلادي کال د شوروي اتحاد پخوانی مشر کنستانتین چیرنینکو په 3 کلنۍ کې مړ شو. دا په 3 کلونو کې د دریم شوروي مشر مړینه وه. ورپسې 45 کلن ګورباچوف نوی مشر
وټاکل.
له کلونو ریکود وروسته ګورباچوف یو نوی لار وړاندې کړه. د تر ډیره له عام ولس سره په خبرو کې لیدل کیږي او په اکثرو لیدنو کتنو کې د ده راشکون کې ماندینه رئیس اور سره ملګری ده. د 1918 په نوي کال د ده وینا په نړیوال سیاست کې د یوې نوي کتنې ښکارندوی و.
اوس وسلواله سیالي روانه ده. هر نوی ګام دواړو خواوو او بشر ته ګواښ او خطر زیاتوي.
د موده کې د شوروي اتحاد پوځیان په افغانستان کې په خنړۍ جګړه کې ښکېلو. ګورباچوف ډیر ژر په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر د کمیدو اعلان وکړ. په خپل هیواد کې دننه د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره یو لړ اصلاحات وکړل. د 1918 په اکتوبر کې له امریکا سره د اتمی بي وسلې کې دا خبري د آیسلند په ریکیاویک کې د امریکا د همغه وخت له ولسمشر رونالد ریګن سره د مهمې کتنې سبب شوې. د اونۍ په پای کې دواړه مشان له 1 ساعت خبرو وروسته د اتمی وسلو د کمولو په اړه موافقه ته نږدې شول. کله چې خبرې ناکامې شوې ګورباچوف ریګن ته وویل چې یو تاریخي فرصت له لاسه ووت. خو کال وروسته په واشنگتن کې بریالی شوې.
We have listened to the wisdom of
یو پخوانی روسی متل می اوریدلی او ډاډه يم چې تاسو سره بلد یاست. خغلیا سرمنشي که څه هم ممکن تلفظ می سم نوي، خو متل دا دی چې اعتماد ولري خو اطمینان تر لاسه کړي.
تاریخ لیکونکو دا صحنه د سړی جګړې د پای ته رسیدا پیلامه بللې ده. خود اخیز شندلو په درشل کې د ګورباچوف پالیسۍ لا شوري دي. ریګن له ګورباچوف وغوښتل چې د برلین دیوال ونړوي. کله چې په 1989 ګورباچوف ختیز بدلین ته لاړ، د خلکو له خورا تود هرکلی سره مخامخ شو. دوی ورځې وروسته 70,000 خلک د لایپزیګ واټونو ته راووتل. په یوه اونۍ کې د ختیز جرمني مشر اریک هانیکر استعفا ورکړه، او په یوه میاشت کې دننه د برلین دیوال ودرول شو.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوي. ورزو لنډو خبرونه ته د امریکا دفاع وزارت پینټاګان اعلان وکړ، هغه امریکایي پوځیانو ته چې کال مخکې د افغانستان د تخلیف عملیاتو کې ښکیل و د وړتیا نښان یا معادل ورکوي. دا خبره بیګانه وخت د امریکا دفاع وزیر لوی داستن په حواله په یو بیان کې راغلی. د امریکا د پوځیانو وروستۍ ډلګیو د ناټو د نورو هیوادو په همکارۍ د 2018 کال د اګست له 15 تر 30 پورې د کابل له هوایي ډګره لسګونه زره کسان وایستل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوایي په افغانستان کې روان 2022 کال د سختو ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی او 300 زیات کسانی اغیزمن کړي. روسیې پر دې هیواد د لویدیځ له لوري د بندیزو په ځواب کې د کاناډا پر 5500 نورو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول. تیره اونۍ کاناډا پر اوکراین د موسکو د یرغل په خاطر پر 12 روسي اتباعو او یوې دفاعي کمپنۍ بندیز لګولی و. او نن د کرکټ په آسیا جام کې د بنګلادیش او سریلانکا ټیمونه لوبیږي. دا ناکاوټ سټیج دی، یعنی هر ټیم که وبایلي له مخکې تک پاتې کیږي، ځکه دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ لوبې په افغانستان بایللې وې. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس ورزو د مخکښو ښځو پروګرام ته.
درن دوستانو، د مخکښو ښځو خبرونې ته خراغلی. تیر کال د اگست په 10 وروستی امریکایي سرتیری هم له افغانستان څخه ووته، او د کابل په ګډون د افغانستان 3 ولایته د طالبانو لاسته ورغلل. د 2020 کال د فبروري د میاشتې په 10 په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. په دې تړون کې له نورو مسایلو سره د ښځو په حقونو هم ټینګار شوی و چې باید تر پښو لاندې نه شي. خو د ګڼو خلکو په خبره په تیر یو کال کې ولیدل شول چې طالبان خپلو ودو ته ژمن پاتې نه شول. د بېلګې په توګه شپږم ټولګي څخه پورته صنفونه د نجونو پر مخ بند شول. په اکثره ادارو کې میرمنې له دندو څخه لرې شوې. په حکمونو کې د سفر پر وخت د محرم او حجاب خبرې هم یادې شوې. دا هغه مسایل دي چې زموږ په خپرونو کې میرمنو بار بار بحث ورباندې کړی دی. د ازادي راډیو له طریقې خپلې ستونزې د طالبانو حکومت سره شریکې کړې دي، خو تر دې دمه یې کومه مثبته پایل نه لرله. نن له خپلو میلمنو سره په همدې اکله بس کول. موږ سره په خپرونه کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو د ملي ګوند مشره او بنسټ ایښودونکې، د ښځو په چارو کې سیاسي او مدني فعاله عادله بهرام نظامی، او بله میلمنه مو افغان لیکواله او ژورنالیسته نجیبه زمان ده. د تخنیک په برخه کې میر احمد صافی مرسته راسره کوي. په پایل کې دا چې خبرونه د مخکښه ښځو لپاره ده، نو لومړی میرمن نظامی، له تاسو څخه غوښتنه کوم چې د خپلو زده کړو او دندو په اړه مو معلومات راکړئ. د
حقوقو رشته چې په دو برخو کې تحصیل کړی، یو مې انسټیټیوټ سره لوستی دی او بل مې پوهنتون سره لوستی دی. تقریبا د 150 کالونه زیات شو چې سیاسي فعال په افغانستان کې پاتې شوی یم. په تېره دوره د طالبانو کې مې جمهور غوښتونکو ګوند بنسټ کېښی وه، او په ډېرو نهادونو کې د ښځو په برخه کې فعاله او مؤسسه پاتې شوی یم. ټول عمر مې په افغانستان کې تېر شو، خو متاسفانه د یو کال کې چې زه د په طبیعت کې په سر وړم او د خپل وطن نه لرې یم. دوی دورم د کرزي صاحب نه حمایت کړی، یوه دورم د ډاکټر غنی نه حمایت کړی. په خپله د ډاکټر غنی سمې یو کال نه میاشتې د ستر سلاکار په صفت کار کړی.
په ژوند کې نورې بریاوې هم تاسو ته غواړو. په خبرونه کې به بحث سره کوو. رازو میرمن زمان ته، میرمن زمان په پایل کې له تاسو څخه هم غوښتنه کوم چې د خپلو زده کړو او دندو پاک لره توې. زه
نجیبه زمان یم چې د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. په کابل ولایت کې تر دولسم ټولګي پورې د سوریه پلیټک پای ته رسولی دي او نور د سیمې د پښتو ژبې په برخه کې البته انسټیټیوټ لوستی دي. دا غره وروسته یو امریکایي پوهنتون آنلاین چې په هغه کې ما هم امتحان ورکړي. البته زه یو ځوانیزم پوهنتون غړیتوب ترلاسه کړم، لیکن له بده مرغه چې د ډېرو ستونزو خبره ما ونه کړای شوی چې په دې پوهنتون کې خپل تحصیلات د صحت په برخه کې ادامه ورکړم. کارونه چې کړي دي، ما په کندهار ولایت کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. اول سر کې په دلفون پایس کندهار د عینو لیسې د سرمعلمې پایس ما وظیفه ترسره کړې ده. وروسته مې هلته په رسنیو کې کارونه کړي دي. البته په کندهار کې زه اولینه ښځینه نطاق کومه یا ویاندومه چې ما هلته په یو خصوصي رسانه کې خپل کار په خپل شوق او خپل خواست سره شروع کړي. تر هغه وروسته مې په کابل کې یعنی تقریبا شل کاله ما کار کړی دی چې ډېره برخه یې رسنیو ته ځانګړې شوې ده.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته هم بېرته راګرځو. اوس به بېرته له میرمن نظامي څخه پوښتو. میرمن نظامي، د خبرونې په پایل کې موږ د امریکایي ځواکونو له وتلو څخه یادونه وکړه او دا ځواکونه د دوحې له تړون څخه وروسته وتل افغانستان پرېښود. د تاسو په نظر د دوحې په تړون کې څه ژمنې شوې وې د ښځو د حقونو په برخه کې او دا ژمنې په کوم حالت کې دي اوس؟
یقینا کله چې یو ملک کې جنگ وي او پس د جنگ هغه د گزار مرحله چې د مذاکراتو مرحله یا دی یا سول طرف ته د حرکت مسله ده، ځکه وادي روازي ده چې هیڅ چا په جنگ کې نه ده ګټلی او هر جنگ په خپل ختم کې وسوله لري او وسوله د مذاکراتو د طریقه وړاندې شي. متاسفانه هغه مذاکرات چې په دوحه کې مخې ته تلل، اول د خلکو د نظر نه د خلکو نه پټ وو او ډېر واضح نه تشریح کېدل. بحث به پکې دا هیئت مذاکرې تعین شوی و، هیئت حاضر دو تنه وه چې حداقلا وضاحت ورکړه چې هلته څه تیریږي. پیام ده رسېدا خلکو ته او د افغانستان خلکو ته، سیسونو زیاتره سیسونو ته، چې ګواکي و معامله ده چې فقط د طالبان و د امریکایان کرد که دلتا هیچ چوک صلاحیت اطمان نلی به چی نغالی ده افغانستان خلکی سر شریف که. خب کل که بیا هم هقا بس چه عمومی و بس و چه دلتا با ده افغانستان ده خاوری نبا ده امریکا ده متحدین و پزد بانده استفاده نکی او ده خاوره با بیاده ترهگر و پزاله مده بدلی ده مدنی فعالیتونه یا ده مدنی طولنه کم حق حقوق چی دی مدنی طولنه بنظر کنی ولیکی یعنی ټولنه ته د خلکو ته به جدي توجه کړي او د ښځو په سر کې هغه بسونه چې اول شروع شي وو د ښځو بسونه اول حاضر دو تنه وو چې هغه د ښځو په سر کې بس وشي. خو بیا هم د ښځو بس ډېر واضح نه شو چې اوس دا تعهد ورسته وشو چې د متحدي په دو باندې چې کله چې قدرت نیسي یا قدرت کې شاملي یا وخت خونیولو مثلا نه وه بس داسې وه چې یو تشکیل به جوړي، یک دو تشکیل که به طالبان جمد نور سیاسونو سیاسی ډلې ټول کې هغه د افغانستان په یو واحد حکومت په خپل نظریات ورکوي. د نیوکې لرلې په قانون اساسي کې هغه هم ټول ورسه ومنل شول چې خیر پروانه لري، ځکه چې غواړو یو سول ثبات ته ولاړ شو حرکت وکړو. دا قانون خو انسانانو جوړ کړی، کېدای شي چې تغییرات کې راشي، اما ټول حصول باید مشترک نه رکزي کینی یا ځوانان او نارینه خزه در طول باید دلته حضور ولی خودو مسئله که هم تصفانه چی کلا ده پروسه پا بل مخروه وقتله او در انتظاره لره هر ولایت نوبت به نوبت تسلیمه ده او طالبانو لاست ورطا دیر کم وقت که طالب کابل ونیوا اغا چه و چه هر چه پا خلکو بانده ویر کرد جز دلته کومه مسئله روانه ده او دلته چه و شد. نو دغه په حساب باندې زه فکر کوم چې د تړون ټولې برخې نه دي اغ شوي، اته چې تصور کې دا تصور خلاف حالت راغی.
اوس مو وینو چې
bale میرمن نظامی bale تاسو په خپل خبرو کې ویل چې کله تړون کېده د امریکا او د طالبان له خوا دلته د خزو د پاک له باندې د اخرو پاک له د سټینګ باس نه دی سوي کنه الاتی څنګه نه ولی په مغه پایل کې د امریکا له خوا نه د خغلی زلمی خلیل زاد او ملا برادر ترمنځ د تړون کېده الاتی څنګه نه ولی د خزو موضوع جدي ونه نیوله
یو څو میرمن چې په دوه آیات مذاکره کوي میرمن سرودی او میرمن شفیجانز متیوارتا کوفیس بو وینو د یو څو میرمن د په دوه اخرو کې یو څو غونډې لارلې د ځنو میرمنو سره د په دو غونډو کې خبر کړی و چې اته حاضر نه دي چې د موږ سره اړیکه باندې کینی او خبرې وکړو سره خام د خزو په باس خبر خو ډیره لري نو د خزو مسالې ته تر څو پورې د نور ډیر پرابلمونه دي باید هغې خپل اول د خپل مشکلات غواړي حل کړه پس دغو د خزو مسله د خزو مسله دی ته دومره مهمه نه ښکاري چون دا خبر ډیره مهمه نه ورته ښکارېدله هلته ډیر غټ غټ بندیان وو دلته او ډیر خبرې نورې د دوی خپله د امریکایانو سره ځکه یې نه غوښتل چې د ښځو په مسله باندې دومره بس ولري او دا صلاحیت د آیات هم نه وه ځکه د آیات صلاحیت د دوه طرفه اخیستل شوی وه یو چې په خپله د مذاکراتو صلاحیت د امریکایانو په لاس کې وه دوهم د افغانستان د طرفه چې کوم آیات چې تا صلاحیت د غني په لاس کې وه حقیقتا چا ته صلاحیت نه ورکړی هلته فقط دوه نفره تلل ورتلل غونډه آیات به ولاړو فقط صلاحیت دوه نفر وه چې د ایمي و په ستانځای وه نور څوک خو نه وو هغه خبر به چې د دې کار کې کارته پورته کېدله د ملت سره شریکې کېدله یو هغه ټایپ د دو مذاکراتو دغه وه چې خبر د خلکو سره شریکه نه شوله د خلکو نظریات به ونه خستل شول او مشکلات مونه وینو چې ډېر غټ مشکلات سره مخ یو ځکه چې د حکومتونو وظیفه دا ده چې ټولنه د فقر نه وساتي او رفاه طرف ته یې بوزي اما نن موږ وینو چې ډېرو مشکلات سره مخ یو او دا هغه مشکل دی چې په مذاکراتو کې مان سره لای دي کوم مذاکرات سم شوی وي او هغه آیات چې د افغانستان د طرفه تللې وي هم صلاحیت ورکړل شوی او هم په آیات تللې وي چې دلیل یې ورته ویلای شو شاید په آیات کې یو دوه نفر داسې کسان وو چې دوی به دا دلایل ورته ویلای شوی اما زیاتره د نمایشي شخصیتونه وو چې د رئیس جمهور د طرفه انتصاب شوی وو
تاسو را بیا خبرې کوو اوس بیرته را ګرځو میرمن زمان ته میرمن زمان تاسو به درته وایئ چې د دوها په غونډه کې څه کول پکار و یعنی څه ډول شرایط باید په طالبانو باندې د امریکا له خوانه کې ښودل سوي وای څومره دا موضوع مهمه ورته نیولې وای چې نن ورځ افغان میرمنې له داسې وضعیت سره مخ نه وای
دغه په مذاکرات کې چې د امریکا متحده ایالاتو له خوا او د طالبان ترمنځ ترسره کېږي په دې کې مهم دا و چې ملي ارزښتونه د افغانستان باید په پام کې نیول شي په ځانګړې توګه تر ټولو چې راتېر شو د ښځو حقونه دي چې کوم د ښځو حقونه په تېرو شلو کلونو کې ترلاسه شوي وي ښځو ته د فعالیت حق ورکړل شوی و د تعلیم زمینه ورته برابره وه یا د کار زمینه ورته برابره وه نو د دوی حقونه باید محفوظ ساتل شوي وای امریکا ته دا په کار وه چې د دوی څخه یې ژمنه اخیستې وای د نوي حکومت څخه یا طالبانو څخه چې د ښځو په برخه کې دوی فعال اوسي او د ښځو لپاره هغه لاسته راوړنې چې موجودې وي هغه وساتل شي او دوی ته نورې زمینې د پیشرفت برابرې شي د تعلیم په برخه کې د کار په برخه کې د دوی د حقونو د ساتلې په برخه کې همدارنګه د بیان د ازادي په برخه کې کومې لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې موجودې وي یا رامنځته شوي وي یا ترلاسه شوي وي هغه باید وساتل شي خو له بده مرغه چې د نوي نظام سره تګ سره نه یوازې په ټول افغانستان کې یعنی د ټولو خلکو حقونه په یو ډول نه یو ډول له منځه ولاړل هغه کسانو چې وظیفه درلوده اکثریت خپل وظیفې ته لاسه ورکړې نظام نه وي څو دولتي ادارې نوې سوې اکثریت له فعالیته ولوېدې هغه ځینې چې فعاله وې 50% هغوی خپل کارمندان ته لاسته ورکړه. دوی باید د ښځو په برخه کې کوم لاسته راوړنې چې په تېرو شلو کلونو کې وایي نړیوالې ټولنې یا په ځانګړې توګه امریکا طالبانو باندې منلې وایي او دوی استلې وایي چې د ښځو په برخه کې د بیان د ازادۍ په برخه کې نور ښه اقدامات وکړي.
بلې ډېر زیاته مننه. اغلی میرمن نظامی، تاسو یو عمر په سیاست کې کار کړی دی، دا مسایل تاسو ته ډېر ښه روښانه کېدلی سي. لکه څنګه چې لیدل کېږي د طالبانو د مشرانو په منځ کې هم اختلاف موجود دی، که همدا د میرمنو د کار او د زده کړو موضوع راواخلو، په دې مو راپورونه درلودل چې یو مشر تاییدیي چې باید د نجونو مکتبونه خلاص سي او بیا دا کار نه عملي کېږي. د تاسو په نظر دغه اختلاف د حکومت په سطحه د چارواکو په منځ کې څومره په خپله دغه حکومت د خلکو او په تېره بیا هغه څوک چې متضرر ده دغه په زیان تمامېږي؟
حکومتونه کله چې جوړېږي دغو مسؤلیت هغه دی چې د منابونه په ډېره ښه توګه استفاده وشي او د فقر جلوګیری وشي، د ټولنې د رفاه په حصه کې کار وشي. د حکومتونو وظیفه هم دا ده چې خلکو ته سهولتونه ایجاد کا، د خلکو مشکلات حل کا، نه چې با حس د مشکلاتو شي. موږ په تیرو څلوېښتو کالو اضافه چې ورته نظر واچو، چې په څلوېښتو کالو اضافه شو، هغه حکومتونه چې ولاړل او راغله نظر واچو، ټول یا داخلي اختلافاتو د منځه یوړل او یا هم بیرونی عوامل وو چې دی پخپله په قدرت نه اوسېدلي، قدرت نور قدرت ستولي وو او هغه حکومتونه ړنګ شول. نننی نظام هم که چیرې ډېره ښه خبر ده چې سړی د تاریخ نه زده کړه، موږ د خپل تاریخ عین شاهدان یو تېرو څلوېښتو کالو کې. موږ باید دو ته متوجه شو چې هغه څه چې د ټولنې ضرورت دی او غواړو چې سیال شو په سیالانو کې، د سیمې په هیوادونو کې، د منطقې په هیوادونو کې، بیا راشو عین د نړۍ په سطحه. مو ولې چې موږ ګاونډیان نن د اتم خاوندان دي، نن هغه یو قدرت یادېدلی شي او افغانستان په جنګ کې سوځي، ولې موږ څه دغه احساس نشته دی، ولې موږ څه دغه احساس مړ دی؟ او موږ په جزئي خبر چې نجونې د مکتب ته ولاړې شي، نجونې د نڅي او مخ د پټکا مخ د لڅکا، زه فکر کوم چې دا یو مسلمانه ټولنه کې دا خبر ډېره مهمه خبره نه ده، ځکه ټول الحمدلله شکر مسلمانان یو او ایجاب مراد کړی دی او په خپل عزت او آبرو باندې پوه یو، ځکه چې په سر دو چې مسلمانان یو، بیا افغانان یو، موږ ډېر عجیب عنانات لرو، موږ ډېر عجیب غرور لرو هم په نر دي که ښځې. نو نن چې دا اختلافاتو ته نظر واچو، په ډېر هغه حکومتونه چې کله نور لاسونه ډېر وي پکې، په هغو کې دا اختلافونه هم ډېر وي، د خلکو د بطن نه نمیر کوي او د خلکو حضور ډېر کمرنګ وي، کې ځکه په دو کې اختلافات زیاتي او هغه د خلکو نه لري دي. مثلا کېدای شي چې په ځینو مسایلو ریفرندم وشي، د خلکو نظر واخیستل شي، د خلکو رایه پې واخیستل شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ته بېرته راګرځو میرمن زمان، تاسو نه غواړو پوښتنه وکړو چې اکثره میرمنې له دې نه شکایت او ګیله لري چې په داشلو کلونو کې هم دومره بنیادي کارونه د ښځو لپاره نه دي سوي، که سوي وای نن ورځ به افغان میرمنې له دومره سختیو او خواریو سره نه وي مخ. تاسو په نظر آیا دغه شل کاله چې موږ یادو هغه څه چې باید میرمنو ته شوي وای شوي دي؟
د ویل ورته په دغه شلو کلونو کې چې موږ یادو، د میرمن لپاره هغه بنیادي، هغه اساسي او بنسټیز کارونه چې باید دي سوي وای هغه نه دي سوي. له دې مخکې یعنی د دغه نظام سره خلک او په ټوله کې عمومي شکایتونه دي چې وایي د ښځو حقونه تر پښو لاندې دي او بېکار ته نشي تلای، دي مکتبو ته نه شي تلای. خو لیکن د دې تر مخه هم نظامونه چې راغلي دي، په هغه کې هم د ښځو حقونه ډېر محدود او زندلي وه. یوازې د ځینو ښارونو په افغانستان کې د ځینو ښارونو ښځې په دې باندېدلي وي چې دوی خپل تحصیل وکړي یا کار وکړي یا د باندې راووځي. د افغانستان ډېری ښځې اوس هم په کورو کې ناست دي، اوس هم د تحصیل او د تعلیم څخه بې برخې دي، دوی اوس هم په چادریو کې چې د اسلامي حجاب نه بلل کېږي راووځي د کورو څخه. حتی دوی نشي کولای چې خپل ماشوم تر لاس ونیسي او هغه ښوونځي ته بوځي، خپله لور بوځي. دغه ستونزې دي که چیرې د ښځو لپاره بنسټیز کارونه سوي وایي، بنسټیز یې د صحت په برخه کې، د تحصیل په برخه کې. د تحصیل برخه یې ډېره ځکه مهمه ده چې څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ روان و، او د دې نامې او جنګ له کبله ډېری مېرمنې متضررې شوې. دوی پر کورو کښېناستي او د امنیت د خرابوالي له کبله تحصیل ته نه شوای تلای، مکتب ته، پوهنتون ته نه شوای تلای. دوی ته که چېرې د تعلیم په برخه کې کار سوی وای، نو داسې ستونزې لکه اوس چې موږ ورسره مخ یو اصلا به موږ مخ نه وای.
بله، ډېر زیاته مننه درنو میلمنو او قدرمن اوریدونکو. اوس یو لنډه دمه لرو، له دمې بیرته خپلو میلمنو ته راګرځو. زموږ بس دوام لري.
نور بس دی له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یکشنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اورېدلای شي.
قدرمن دوستانو او درنو میلمنو، بیرته خپل خبرونه تر ګرځو. میرمن نظامی، نن سبا کدی ښځو حق غوښتل کیږي، هغه کدی ازادۍ حق دی، کدی زده کړې او کار دی، دی ټولو ته پروژې کارونه ویل کیږي. حال دا چې دا د ښځو حق دی، هغه حق چې قانون او شریعت ورکړی دی، دا باید په پروژو پورې ونه تړل شي. تاسو په نظر څه کول پکار دی چې دغه ذهنیت لري شي چې هغه هر څه د ښځو په اړه ویل کیږي ونه ویل شي، دا مخکې پروژه و او پروژې لپاره وي اوس باید ونه وسی؟
یقینا چې د دې کلمې یا د دو الفاظو استعمالول به مناسبه نه وي چې ټولې افغان مېرمنې په دو نوم باندې تورن شي. شک نشته چې فعالیتونه به موجود وي، په دو کې شک نشته دی، حتما به ځینې فعالیتونه وي، اما په عموم کې موږ جزئیاتو ته نه ورځو. موږ په عموم کې غواړو په دو مسله خبرې وکړو. د انسان حق د انسان په ذریعه باندې سلبول د په هیڅ حصولو کې نشته دي. نو د دو مسلې د حل په خاطر د ما په نظر چې دا مشکل حل شي، کله چې دی یو کمیسیون جوړ کړی دی، د دعوت کمیسیون دی، بهر نه څوک چې وتلي دي سیاسینو د فالین در دولتي وي. نو کله چې دی داسې یو کمیسیون ایجاد کړی دی چې باید هغه مطرح څېرې هدف ټول د افغانستان خلک، افغانستان خلکو ته کار کړی دی، هغه خلک د افغانستان خلکو لپاره مهم دي. مهمه دا نه ده چې پولیس څوک وزیر و یا رئیس و، هغه باید په دو کمیسیون ذریعه راشي، باید هغه یو کارګرم چې د افغانستان وتلی باید دعوت شي. نو دا چې یو خوارم ردوتی، یو خانم ردوتی، دا باید ټول ردوت شي. کله چې دی ردوتی وي، د دعوت نامه باندې د یو څه جوړ کړي دي، د دغو نه د بیرته یو کمیسیون جوړ کړه، بیرته د دو کې داسې د ښځې ردوت کړه، موږ بهترین سیاسونه، بهترین فعالین، بهترین ډاکتران، بهترین انجینران، قاضیان، وکیلان لیرو باید بندر دعوت شي، او د دو صفه مشوره باندې مخې ته ولاړ شي. بدون د مشورې نه هیڅ کار په مخه نه شي تللی. مشوره هغه څه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همیش د خپلو همتیانو سره په مسایلو باندې کېناست، مشوره یې کړله، او هر کار به چې وه ده به چې هیڅ نه و، د خپلې مېرمنې سره مشوره پرې کړله.
تاسو ته بیرته راګرځو میرمن نظامی. اوس بیرته به میرمن زمان سره خبرې شروع کړو. د اګست له 15 وروسته بیا تر 1:30 پورې کله چې د امریکایي وروستۍ سرتیره هم له افغانستان څخه ووت، نو داخلي عمومي پروګرام تر هغه وخته پورې و. که تاسو درته وایئ چې څومره کدرونه دغه وخت موږ له لاسه ورکړه، البته په ښځینه و کې، هغه که قاضیانې وي، ژورنالیستانې وي، تخمیني کې وایي دا څومره یو لوی زیان د افغانستان ته.
د تیر کال د یعنی د 2020 کال د اگست 3 پورې امریکا متحده ایالاتونو خپل نظامي قواوې له افغانستان څخه، او له دې سره یې 1,30,000 افغانان هم په نظامي تیارو کې انتقال کړل، چې په دې کې تر ټولو زیات د افغانان و چې اکثریت یې کادرونه و، هغه کسان و چې هغوی تعلیم یافته و، کارونه یې کول، فعاله و دولت کې. هغوی وېرېدل چې موږ ژوند به دسې څنګه کېږي، آیا موږ به وکولی شو چې کار وکړو که بیې ونه کړو. نو هغوی هم ډېر نورو هېوادونو ته پناه یوړه، لخپل وطن وته لکه زخمله هم لا افغانستان وتلم دغه سیمه په ډول ډیر شتنه دي چې وي ژورنالیستان دي ډاکټران دي نرسان دي او درسنوی په نورو برخو کې فعال وي چې د خلکو لپاره یې مثال په ډول تعلیمي خپرونې جوړول تخنیک ورکوي طبعاً چې په تخمیني ډول موږ ویلی شو چې 80% کدرونه د افغانستان څخه وتلي دي اوس په افغانستان کې داسې ډاکټر نه دي پاتې چې یو مریض یواځې هلته او د خپلې تداوۍ یا خپل د لابراتوري معایناتو یوه سمه نتیجه یې ترلاسه کړي.
بله ډېر زیاته مننه. په دې علت یوه ورځ د ټولې ستونزې حل سي بیرته راګرځو اغلې میرمن نظامی ته. تاسو د میرمن زمان خبرې واورېدلې چې همدغه د تخلیه په پروسه کې وروسته بیا اکثره کسان مجبور اسول چې هېواد پرېږدي. افغانستان داسې یو وضعیت سره مخ شو چې تر وړاندې هېچا یې پیشبیني نه وه کړې. دفتن د تېر کال د اګست په 15 هر څه بدل سول. د تاسو په نظر میرمن نظامی څومره دغه د تخلیه په پروګرام کې هغه کسان انتقال سول چې دوی واړ و او باید انتقال سوي وي؟ البته میرمنې درته یادومه.
ډېر زیات مننه. زه چې دا حالت را په زړه کوم وجدانا ډېر ځورېږم. یقینا چې دو حالت د موږ غرور ډېر کوم زه که ووایم هغه که د سولې یا د مذاکراتو پروسه لږ سمه په مخ تللې وای نو خلکو به داسې وحشت ویلي او داسې وام وهم ویلي به یې منډې نه ویلې. ځکه د تاسو دا د تخلیق پروسه یا د کلماته هغه منډې را په زړه شولې. زه ډېره په غور باندې ځورېږم. یم د افغان غرور ور په نړۍ کې په یوه روپۍ شو او د افغان غرور د خاورې څخه خاورې شو. راغلو په دود چې د قرار د مغزو یقینا چې موږ ډېر قوي قوي کدرونه د لاسه ورکړل چې نن په افغانستان کې نشته. زه داسې تصور کوم چې د 90% میرمنې بازه هغه میرمنې چې دی په ټولنه کې ډېرې هغه فعالې وي روتلې به وي نه به وي پاتې. ځکه چې تاسو ولیدل چې تر اوسه پورې هم دا پروسه لیا دوام لري یا د بل همسایه ملکو ته چې دغو ملکونه په شکل د اشکالو غواړي واوسي او لاړ شي. دا یوه فاجعه د افغانستان دپاره. هغه کنر دی که ښځه فرار د مغزو د افغانستان په نرو په ښځه پورې اړه نه لري. هغه د افغانستان سرمایه او منابع دی چې د افغانستان د خلکو یعنی د افغانستان پیسې پرې مصرفې شوي وي. تحصیل یې کړی و، کار یې کړی و، تعهد یې کړی و چې افغانستان ته د افغانستان خلکو ته کار کوي. اما نن هغې په یوه وهم کې په یوه ډار کې د وطن نه فراری شول او ټول ووتل. نو دا تخمین خو چې زه په خپل انشاءالله چې ډېر مبالغ آمیز نه وي زه یې 90% زیات هغه بولم چې ووتل نه دي پاتې. چې څوک هغه بیچارهګان پاتې دي چې توانمندي عزتي نه وه نو نشوی کړلی. خوار معلمان بیچارهګان، ډاکتران، نرسان، هغه فعالین چې ټوله ورځ به یې منډې ویلې د ما دفتر ته راشه، تا دفتر ته راشه، فعالیت ایرسه، کار ایرسه، نه نه طول پاتی نه نه طول پاتی. نو دا یو تعداد چې وتلې دي په شکل د اشکال ور ووتلې چې مجبورې وې. هغه مجبوریتونه و هم دس د خپل شوق کار نه و چې د خپل شوق ځکه دا سوالات کې خو دس دی چې ته بیا څوک نشي متهم کولی. وضعیت
بله. د افغانستان د جمهوری غوښتونکو د ملي ګوند مشر او بنسټ ایښودونکي د ښځو د چارو سیاسي او مدني فعال عادله بهرام نظامی او ژورنالیست او افغان لیکوال نجیبې زمان له تاسو دواړو څخه نړۍ مننه کوو. ژوندۍ او سلامت اوسئ چې په دې خپرونه کې مو له موږ سره برخه واخیستله او یوه ځانګړې مننه له درنو اوریدونکو څخه هم کوو چې زموږ خپرونه یې واورېدله. دا د مخکښو ښځو خپرونه تربیا پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
د ګل خستا ځوان جانا تا ته چې ترسي گل خیسا زوانی جانا تا تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی گل خیسا زوانی جانا تا تچے ترسی I'm not afraid to die.